دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې دوه ونیز پروګرامونه یا خپرونې لرو. یوه یې د مشال رادیو ادبي مجله ده چې په کې تاسو د ادبیاتو په اړه باندې مرکې او راپورونه اورئ، او دویمه سروې خپرونه ده چې په کې مو عاصمه کاکړ میلمنه ده. خو د دغه خبرونو تر وړاندې کولو مخکې ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوریت تحریک یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د عام وګړو پر مرګ ژوبله ډیر خواشینی دی، او د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو پر وړاندې په ټول امریکا کې د وسلوالو احتجاجونو امکان. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا دې ورکړي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو دا غوښتنه د جنوري پر 11مه د خیبر پښتونخوا په بټخیل کې د جلسې پر مهال کړې ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې تور پورې کړی چې پوځ په سیاست کې مداخلت کوي او د عمران خان تر شا ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن وویل دا پریکړه به وروسته کېږي چې لاریون به د راولپنډۍ پر لور که د اسلام آباد پر لور کوي. نوموړي زیاته کړې چې دا په سیاست کې د پوځ د مداخلت غټ ثبوت دی چې وای دوی منصفانه ټاکنې کړې دي. د په خبره دا قومي اداره ده په کار دي چې غیر جانبدار وي. پاکستان جمهوریت تحریک وای د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت د پوځ په ملاتړ د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی، او دوی یې خامخا نسکوروي، خو حکومت او پوځ دا ردوي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو له اعتصابه د ځان ژغورلو لپاره دا تحریک پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو د پاکستان یو عسکر وژلی او دوه نور یې ټپي کړي دي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو نن غرمه په میرالي کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی دی. یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه له ایدک پل سره نږدې سوې ده. د په وینا په دې برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې پر امنیتي ځواکونو دویم برید دی. د خیبر پښتونخوا په کره کې نامعلومو وسلوالو د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکې ډلې پر امنیت مامور پولیس په ډز وژلی دی. د کرک د پولیسو مشر عرفان خان مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د کرک په ګردی بانډه سیمه کې شوې ده. دوی وویل چې وژل سوی پولیس جنید الله نومیږي، او د پولیو ضد کمپاین پر مهال یې ډیوټي کوله. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. په پاکستان کې وخت ناوخته د پولیو ضد کمپاین پر امنیت ساتونکو پولیسو بریدونه کیږي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه 24 نور کسان وژلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په ټول ملک کې 2408 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د یادې ویبپاڼې د شمیرو له مخې په پاکستان کې تر اوسه 10,918 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په نیمروز کې د هوایی برید پر مهال د عام وګړو پر مرګ ژوبله ډیر خواشینی دی. ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی دی چې د دې په اړه د پوره پلټنې وکړي. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې د ترهګرو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستایي، خو د ده په وینا هغوی ته د امر هم کوي چې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي پاملرنه ډیره وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د پلټنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې دوی د نیمروز په خاشرود کې په هوایی بریدونو کې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلې دي. طالبانو بیا ویلي چې افغان هوایی ځواکونو د یوې کورنۍ 14 غړي وژلي. او د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې خبرداري ورکړی دی چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تر مراسمو وړاندې په ټول امریکا کې د وسلوالو احتجاجونو امکان دی. امریکایي رسنیو ته د جنوري پر یولسمه د یادې ادارې لخوا په ترلاسه شوي بیان کې ویل شوي چې په ټولو 50 ریاستونو او د پلازمینې پر ودانیو د وسلوال احتجاجونو لپاره پلانونه روان دي. نه خبرونه پای
خبرونه مولو بشال راډیو واوریدل. ویاند و بوریوال کاکړ. اوس هم اوریدونکو وس وخت شوی دی د مشال راډیو مجلې خپرونې اوریدو لپاره. نجیب عامر دا خپرونه جوړه کړې ده او دا اونۍ یې پکې د مترقي لیکوالو په اړه باندې خبرې کړې دي. د دې تر څنګ یې له یو شاعر لونګین افریدي سره هم مرکه کړې ده. راځي چې خپرونه واورو.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یوه بله تازه خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې د پښتانه مترقي لیکوال د نوې کابینې د جوړېدو په اړه تفصیلي راپور او بیا د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګین افریدي سره مرکه درته وړاندې کوو. راسره اوسئ. د پښتو ادب په وده کې ادبي جرګو خپل رول لوبولی دی. په افغانستان او پاکستان کې دا مهال ګڼې ادبي جرګې فعالې دي چې وخت په وخت غونډې کوي او د ادیبانو د هنر په ځلولو کې فعاله ونډه اخلي. د پښتانه مترقي لیکوال په نوم ادبي ټولنه شپږ کاله وړاندې تاسیس شوه چې تر اوسه یې ګڼې غونډې کړي، کتابونه او مجلې چاپ کړي او نوي ادیبان او شاعران یې مخې ته راوستي دي. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوي تفصیلي رپورټ ته. پښتانه مترقي لیکوال په دې وروستیو کې خپله نوې کابینه اعلان کړه. دغه ادبي ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې ادبي فعالیتونه کوي. د دې ټولنې د جوړولو تر شا د ډاکټر محب وزیر لاس دی. څوک چې تر دې وړاندې په کراچۍ کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین پاکستان غړی پاتې شوی، نوموړی چې په 2006 کال کې له کراچۍ بنو ته لاړ، نو هلته یې د انجمنې ترقي پسند مصنفین یوه څانګه پرانیسته. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین څانګه فعاله وه چې صوبایي مشر سلیم رازو. خو په دغه کال کې د پاکستان د نورو سیمو د مترقي لیکوالو او پښتنو لیکوالو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ډاکټر محب وزیر د دغو اختلافاتو په اړه وایي:
یو خو اختلافات زما خپل نظر دا هم و چې بار بار ما دې ته وایي چې تا موږ د فیض احمد فیض ورځ لمانځو، موږ د عادل جعفری او د نورو خلکو ورځ لمانځو، موږ ساحر لودیان ورځ لمانځو، آیا زموږ د پښتنو کاکا جی سنو بر حسین مومند ورځ په لاهور او په کراچۍ کې ولې نه لمانځي؟ زموږ د نور محمد ترقی ورځ تاسو ولې نه لمانځي؟ زموږ د قلندر مومند د اجمل خټک یادونه تاسو ولې نه تازه کوئ؟ نو یو خدای اختلافات ورسره، او دا اختلاف صرف زمانه او د شاه محمد مری هم دا اختلاف، او هغه به اکثر په غونډو کې دا خبرې کولې چې موږ د بلوچانو مترقي لیکوالان چې دی هغه ولې خبرې تاسو ولې نه کوئ؟
نو په داسې اختلافي ماحول کې ډاکټر محب وزیر او دغه ملګري له انجمن ترقي پسند مصنفین له ټولنې لاره بیلوي، خو پیژندل شوی لیکوال او شاعر سلیم راز د دوی ملګرتیا نه کوي. د محب وزیر په وینا سلیم راز ورته وویل چې هغه ټوله مار د علمګریت نظریه خپله کړې ده او په وروستي عمر کې ځان یوازې تر پښتو ټولنې محدودول نه شي. همدا وه چې محب وزیر او د هغوی ملګرو په 2014 کال کې یوه نوې پښتو ادبي ټولنه د پښتانه مترقي لیکوال په نوم جوړه کړه. ډاکټر محب وزیر وایي:
بیا موږ یو غونډه وکړه په بنو کې، انجمن ترقي پسند مصنفین چې کومو هغه موږ واړولو په پښتانه مترقي لیکوال باندې، او بیا مو لکه بله غونډه د ټل کې وکړه، او ټل والا ملګري چې کومو هلته یو تنظیم و هغه مو په مترقي لیکوال واړولو، او درېیمه غونډه مهمه غونډه چې کومه وه زموږ د ټولې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا، نو هغه مو په چرصدا وکړه، او دلته مو باقاعده د پښتانه مترقي لیکوال یو داسې تنظیم اعلان کړ چې دا به د ټول پښتون وطن وي، بلکې چې چرته پښتانه وي کاغه چرته هدي نو الته کولای شي چې دوی خپل سانګې پرانیزي.
په 2014 کال کې چې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم جوړ شو نو لومړی مشر یې پخپله ډاکټر محب وزیر وټاکل شو او هغه تر 2006 کال پورې په دې عہدې پاتې شو. په دغه دوران کې د پښتانه مترقي لیکوال څنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرانستل شوې. په افغانستان او پاکستان کې سلګونه ادبي تنظیمونه فعال دي او له کلونو کلونو راهیسې د ادب د ودې لپاره کار کوي. د دغو تنظیمونو او پښتانه مترقي لیکوال د فعالیتونو ترمنځ فرق څه دی؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا ډاکټر محب وزیر.
دا سیدا چې موږ تنظیم چې کوم د غلس بدل په دې بنیاد دی د نورو تنظیمونو نه، چې نور چې سیمه ایز کوم تنظیمونه جوړیږي نو هغه په نظریاتي بنیادونو نه جوړیږي. هغه کې مختلف الخیال مختلف النظریات خلق چې کوم راغون شو د صرف د ادب چې انفرادي تور کوم سړی نظریه لري اخو دا خو تنظیمي تور هغه نظریه نشي لرلای. نو مترقي لیکوال خالص یو کر خراخ کلا په لیکوالانو کې چې کم خلک مترقیان دي کم خلک یو معاشره نه چې کم فرسودا نظام فرسودا روایتی کلتور روایتی ادب روایتی نظریه روایتی سوچ فکر ماتول غواړي کومه ډانچی ماتول غواړي ا خلک په یو طرف شي نو هغه بیا کولای شي خپل نظریاتي بنیادونو باندې کار ته دي آزاد چونکه ټول ملګری دا سوچ ولوي نو هغه خپل سوچ په مخ په وړاندې بوزي.
خو نو موړې وای د پښتانه مترقي لیکوال اړي کې د نورو دودیزو ادبي جرګو سره خي دي او ترمنځ کوم سرګن ټکر تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. محب وزیر وای هغوی د خپل ادبي ټولنې له فعالیت راضي دي او غني چې وړاندې نور ډیر سفرې پر مخ پروت دی. د 2006 کال په دسمبر میاشت کې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم ټاکنې وکړې چې په نتیجه کې نوې کابینه جوړه شوه. اوس د یادې ټولنې نوې مشر یا چیرمین د بلوچستان د ژوب سیمې لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان دی. لیکوال او شاعر عصمت زهیر د ټولنې لومړی صدر او لیکوال او شاعر شمس فیګار د دوهم صدر په توګه ټاکل شوی دی. په سلاکار ډله کې ډاکټر محب وزیر، قیصر افریده، یوسف حسین یوسف، محب خیراز او نور شامل دي. د پښتانه مترقي لیکوال لوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د کابینې د نورو ملګرو او د ټولنې د غړو سره یو ځای د ډیرو ادبي فعالیتونو ترسره کولو هوډ لري.
پښتانه مترقي لیکوال تنظیم چې دی یو داسې تنظیم دی چې د پښتنو ترمنځ یووالی راولي، د پښتنو شاعرانو او ادیبانو یو داسې پلیټفارم موږ ولرو چې هغه په ګډه خپل خیالات خپل فکرونه او نظرونه سره شریک کړي. او زموږ د تنظیم مقصد هم دا دی په ګډه یو داسې تګ لار ولرو چې پښتو ادب د کم مقام د کم مسایلو سره مخامخ دی او دا وخت د نړۍ ادب او شاعری ناول پاغ کی چکم سنفون دی هغه په نړۍ کې په کم سره دی او په پښتو کې کم دی. موږ خو ځان ځان لکار کو خو موږ په یو بل د یو بل سره تماس نه لرو، تعلق نه لرو. نو موږ دا هڅه کړې ده چې هر ځای د پښتو ژبې خدمت کیږي، د ادب لاري د علم لاري. نو یو داسې تنظیم کمی موږ محسوسوله چې باید دا ټول تنظیمان په یو زنځیر کې سره وتړو.
د ټولنې نوې مشر وای د ادیبانو د روزنې ترڅنګ د نورو ځوانانو فکری روزنې هم په مرام کې شامله ده او هڅه بيداوي چې د ولسونو شعوري سطح لوړ کړل شي.
د پښتانه مترقي لیکوال بنیادی هدف بداوي چې موږ په ټولنه کې عموما او په ځوان کهول کې خصوصا د دوی فکری روزنه وکړو، د دوی شعوري سطح موږ دومره راپورته کړو چې د نړیوال ادب سره مخامخ کړو. موږ د خپلې ژبې سره سره په خپله سیمه کې ویلي هغه ژبې چې د هغو د پرمختګ دپاره لارې نشته، د هغو د ودې دپاره به هم موږ په شریکه د هغو سره کار کوو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره سیمینارونه، کانفرنسونه، لیکچرونه او غونډې په پام کې لري. نوموړی وایي د نظرونه په نوم یو مجله هم د پښتانه مترقي لیکوال لخوا ورلمخې چاپ کیږي چې دوی ورته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکول غواړي. یادې ټولنې وخت په وخت ځینې کتابونه هم چاپ کړي دي. په اړه یې د ټولنې پخوانی مشر ډاکټر محب وزیر داسې وایي.
د بنو طرف نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د دیدار وزیر کتاب دی، د د عصمت الله ظهیر کتاب چې کوم د کتابونه دی دا دوه کتابونه دواړه د دغه نه مترکی لیکوال د اړخه چاپ شوي دي. د الماراتو تنظیم کتابونه چاپ کړي دي. وخت په وخت چې موږ کوم ملګري کتاب چرته چاپوي نو هغه د مترکی لیکوال د ډیر اجمال خان د تنظیم دا شوکت عزیز شوکت چې تاسو د میوزیک د گلوکار په حیثیت پیژنئ دا د موږ د مترکی لیکوال په بانیانو غړو کې موږ سره پاتې شوی دی. د ده چې افسانو کتاب کوم چاپ دی دا هم د مترکی لیکوال د طرفه چاپ دی. نو داسې کتابونه چاپ دي زوین چې نه وی هدا سه د شلو نزیات کتابونه به مخه تر راغلي.
پښتانه لیکوالان سیډونکي او شاعران په افغانستان پاکستان او نور نړۍ کې د خپل وس په اندازه ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. د پښتانه مترقي لیکوال نوې مشر ډاکټر لیاقت تابان وای د پیښور کابل او کوټې د پښتو اکیډمیو ترڅنګ د نورو ټولنو سره هم په شریکه د کار کولو اراده لري.
موږ د پښتو هر تنظیم هر اکیډمی ته درناوی لرو، د دوی سره په شریکه کار کوو، ګډ کار کوو او زموږ هدف په همدا وي چې ټول په داسې یو سیستم کې راولو. د هغه دپاره موږ دا کولای شو چې موږ یو داسې نړیوال ویبسایټ ولرو چې چیرې هم د پښتو کار روان وي، تحقیق روان وي، چې موږ په یو بل سره خبر وي. هغه که د سیمینار له لارې وي، هغه د کانفرنس له لارې وي. نن سبا نوې جدید ټیکنالوژي راغلې ده، نو څه داسې مشکل نشته چې د ویبسایټ له لارې، د نیټ له لارې موږ د یو بل سره په تماس کې پاتې شو. نو موږ هر چا ته هرکلی وایو او کوشش به کوو چې دا ګډ تنظیمان په ګډه راولو چې د سو پر زموږ د ژبې، زموږ د املا، زموږ د لهجې کومې مسلې دي هغه هم له منځه ولاړې شي.
تابان دا هم وایي چې د ساحو ادب د ودې او تخلیق لپاره به لیکوال هڅوي او کوشش پیدا وي چې پښتانه لیکوالان او شاعران د هغه ادب تخلیق ته وهڅوي چې ورته په ټولنه او نړۍ کې ضرورت دی. نوموړی وایي د پښتو ادبي کتابونو د کمیت پر ځای د کیفیت د ښه کولو لپاره به هم پښتانه مترقي لیکوال خپل کار ته دوام ورکوي. د پښتانه مترقي لیکوال د کار او فعالیت په اړه مو راپور واورید. دا مشال رادیو دا تاسو مجلې ته وګورئ. اوس تاسو ته د خیبر ضلع د یو خوږژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره شوې مرکه دروم. لونګین اپریدي د تیرا د راجګل سیمې سره تعلق لري. د مرکې په سر کې لونګین د خپل ادبي سفر د پیلولو په اړه معلومات ترکوي.
یاره سي اندازتان تقریبا 1990 کې ما شاعري شروع کړه. وخت تقریبا زلکه په اتم جو کلاس کې وم. نو بس غیر سي نه په دې خو بیا تقریبا په 1990 کې مې دا خاګلی مقدر شاه مقدر صاحب نه اصلاح شروع کړه او بس تر اوسه پورې هغه سفر جاري دی. کله لږ سلو شي او کله چې کرنې لګې راتی شي چټک شي.
تاسو وی چې د شعر سفر کله تیز شي او کله وزنډیږي. د شاعران کله کله لونګي نظر زر شعرونه لیکي کنه، کله بیا تر ډیره وخت نه شي لیکلی. د دې وجه سي
جناب علي، د دې وجه خو زما په خیال صدا سي وی لکه باران واخلا. باران چې کله ډیره ورځ راشي، تو ډیره تور شي، ډیره ګوره شي، خو باران نه وریږي. او چې کله کله وریاز نوی پښین اسمان هم باران واری ګم دغه شان دی. شاعر ذهن هم دی هغه کله کله چې ایس واقعیا هم نوی شوی، خو هغه خیال به داسې سره شي چې لکه هغه باران غونی به دغه د جب نه هغه لفظونه راووریږي او شعر به د جوړ شي او ډېر ښه ښکلی شعر به وي. د خدای پاک ورکونه چې کله کله په خپله راووریږي او کله کله چې کوم کوشش هم کوه خو نه کېږي.
صحیح. او لونګینه دا شاعری چې دا په کوشش باندې کېدای شي کنه، دا بس یو خدای داد دی چې چاله دغه داد ورکړی دی، بس هغه شعر لیکي کنه. ځینې خلک خو وایي چې مشاعرو ته ډیر زی د نورو شاعرانو کتابونه لولي اوري، وایي دې سره د شاعر چې دی د خپل هم د شعر چینی وایي خوټ کیږي او بیا دې ډیره شاعری کولی شي. ستا څه خیال دی؟
زما خو خپل خیال دا دی که مونږ په کتابونو کې ګورو چې اکثر چې کوم مونږ مشران دي، زمونږ د ماهي هغه دي پوهېدونکي دي، هغه دا خبره کوي چې دا قدرتي اتیا قدرتي خدای پاک ورکوي کنه. خو شعر په چې کوم هغه دی د شعر دا غتی کوم لیکل دي، هغه چې کله کله انسان په خپل کوشش هم کولی شي او بغیر د کوشش نه هغه ذهن له په خپله هم راځي او کیږي، خو صرف فرق یې دومره وي چې کله په کوشش باندې وشي هغه ډېر چې کوم دی هسې بوریت غوندې ښکار شي، بیا سړي له ډېره مزه نه ورکوي، او چې کوم څه په خپله وشي فطرتي وشي هغه کې خوند ډېر وي.
او ما چې د خیبر د شاعرانو سره خبرې کولې نو ډیرو راته وی چې وی لونګین پردای چې ده وی دا خو ډیر ښه شاعر ده خو لک سنډی ته شوی ده، نو وی مشاعرو ته هم ناراضي او څه چاپ کوي هم نه، وی ډیر غلې شوی ده، د دې څه وجه ده لونګین؟
په خو خو تاسو سره زه ستاسو په څنګ کې یو یار پاتې شوی یم، ملګری انډیوال پاتې شوی یم، نو تاسو ته خو بیا هم پته لګېږي زه کوم وخت نه یم او څنګه یم، خو زه چې په دا موده کې لږ غایب پاتې شوم لږ پنا پاتې شوم دغه صرف او صرف وجه دا وه چې هغه وخت کې زما لکه یو خو هغه وخت کې چې کوم غربت وو ما وی ادب خدمت ډېر زیات لکه پکې پیش پیش وم کنه، عرض کې وو چې زه حاضر یم بار مشاعره کې وو چې کنه زوم، خو بیا هغه حالات داسې شول چې کله بیا ما واده وکړو نو بیا لږ زما ستونزه زیاته شوه، نو په دغه ټایم کې چې کنه ما سره بله یوه چاره هم نه وه، ما خپل داسې سوچ وکړو چې یاره زه علم ته بیا مخه کړم، نو هغه وخت کې زه د لسم ټولګي ته بیرون مطلب ما صرف لسم پاس کړی وو، نو هغې نه پس ما چې کوم دی تعلیم ته مخه وکړه، او بیا چې کوم دی زما ځینې ملګرو ما پورې خندل چې هغه چې کوم دی په بوډاوالي کې سبق شروع کړو، خو هغې نه پس چې کوم دی ما هغه ایس ایم وکړه، بی ایم وکړه، پښتو ایم ایم وکړه، اردو ایم ایم وکړه، ایجوکیشن کې ایم ایم وکړه، هغې نه پس مې بیا د پرایمري یو ټریننګ وکړو، پرایمري سکول بیا پی ټی سي، بیا مې چې سی ټی وکړو، میډل سکول ټریننګ، بیا مې بی ایډ وکړو، های سکول ټریننګ، بیا مې ایم ایډ وکړو، د کالج یو ټریننګ وي تاسو پته، هغې نه پس چې کوم دی بیا ما جرنالیزم وکړو، بیا مې یو کال نیم دوا مې چې کوم دی جمرود چې کوم کې دلته یو ریډیو ایف ایم 91 هغو کې مې چې کوم دی کار وکړو، نو بس لکه ایجوکیشن طرف ته ما لږ زیات مخ شو، او ایجوکیشن چې کوم دی داسې یو سیز دی چې په هغه باندې چې کوم انسان ژوند هم خولی کېږي او شعر هم خولی کېږي، نو دې وجه په دغه بیکګراوند کې بیا لږ خاموش پاتې شوم یادم نه
صحیح دا خو چې دغسې هر شاعر د دغو کارونو د لپاره خاموشه کیږي، نو مونږ وایو چې په ډیر فخر سره د لاړ شي شاعری د پریک دی دغه ټول کارونه چې تاسو کړی دي چې د میټرک زده کوونکي تر ایم ای پورې رسیږي، پښتو ایم ای کوي، اردو ایم ای کوي، دا نور تعلیمونه ورسره کوي، جرنالیزم لولي او بیا کار کوي، نو بیا خو هر څوک دی همداسې شي، تاسو ډیر ښه کار کړی دی لونګینه، خامخا چې سړی چرته د لسم صنف زده کوونکي او چرته چې بیا دومره تجربه حاصله کړي ماستریانې واخلي، په شعر کې به هم نکار راځي، ځلا به راځي، نو زه به غواړم چې تاسو نه یو څه واورو د خپرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو ته پته ولګي چې د لونګین د نن ورځې غزل څنګه دی.
مننه. غزل مطلب صدا سو وایم چې دا زما خولی جانان لکه خبخ د انسان، دا زما خولی جانان لکه خبخ د انسان، لکه زیره د جنت، لکه خاص د زړه ارمان، او شعر دی پکې چې تلاوت یې کړم دید، تلاوت یې کړم دید، توري لولم پر زلفان، تلاوت یې کړم دید، توري لولم پر زلفان، غږ پرانستی حقیقت راته مخ یې قرآن. دی لمی د کمال خایستونه ډنڈ ولار، دی لمی د کمال خایستونه ډنڈ ولار، و دا نظر یې صد نور پکې بهر دی روان، و لیونی بلټوی حقیقت د کائنات، لیونی بلټوی حقیقت د کائنات، و تکمیل غواړي د وحدت ډیر ذهنونه پریشان، و بل شعر دی چې ورنورک ګل د انځر ګوره یونی په شجر، ورنورک ګل د انځر ګوره یونی په شجر، و دا چې ګوټی د انګور سترګې سترګې دی روان، او لونګین سر په زنګون، لونګین سر په زنګون، او مل یې دی د فکر یون، لونګین سر په زنګون، او مل یې دی د فکر یون، او په ظاهره دی راټول او ګنی تلی تر اسمان.
لونګینه څومره ښکلی غزل دی، او داسې روان غزل دی، دا موسیقي کې ډېر ښه راتلی شي، ستا شعرونه سندرغاړو ویلي دي که نه؟
یره سندرغړو طرف ته خو می ډیر پام نه کړای نو راتلونکي کې به ګورو چې څخه وینو
صحیح. او لونګین افریدی صاحب میوه چې پخه شي خوږه شي خوړلې مزه کا شاعري څنګه پخېږي؟ دا د عمر د تیرېدو سره پخېږي کنه د تریاضت پکاري؟
یاري دا یو دی چې انسان څومره تجربه نه تیریږي دا غیر سره پخېږي، یو چې انسان څومره علم نه تیریږي دا غیر سره پخېږي، یو چې انسان په ګڼو ټولنو کې استوګنه کوي لکه مثال کې اوس هنرمندانو سره انسان کینی، دا ملانو سره انسان کینی، دا پروفیسرانو سره انسان کینی، او دا لیوانو سره انسان کینی، چې په ټولو ماحولونو کې یا ماشومانو سره انسان کینی، مشرانو سره انسان کینی، په حجره کې انسان کینی، نو بیا چې کوم دی سره هم شاعري پخېږي.
صحیح. او په مشاعرو کې خو ځوان شاعران هم وي، د پاخه عمر شاعران هم وي. مونږ او تاسو به چې پېښور کې مشاعرې کولې، کانال ته به بهیر ته به څومره ډېر شاعران راتله. اوس راته ووایه چې په خیبر کې، پېښور کې او خوشا سیمو کې د مشاعرو خوند شته که نه؟ لونګینه پرېدی صاحب،
نه اوس دلته اوس په خیبر ادب کې لږې کمې شوي، خو شته کېږي، بیا هم کېږي، خو دومره په هغه سره نه وي لکه هغه وخت کې چې کوم دی کوم په شوق سره کېدی، ځکه چې اوس هغه شوق کې مونږ چې کوم دی چې کوم بس کلام دی هغه لیکل او هسې بس د فیسبوک کې چې کوم دی خلک زیات مشغول شول، نو هغې وجه سره چې کوم دی لږ دې ادب ته هغه سستي ورپېښه شوه مشاعرو ته خاص کر.
صحیح. تاسو وایئ چې فیسبوک ته وجې نه خلک شعرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، نو مشاعرو ته دومره نه ورځي. د کتاب چاپولو څه صورت حال دی؟ تاسو په خپل کوم کتاب چاپ کړی کنه؟ شاعري خو به مو ډېره زیاته کړې، نو کتاب مو چاپ شوی کنه؟
کتاب مو چاپ شوی نه، خو کتاب مالکه په خپل هغه کمپوزینګ کړی راسره موجود دی، خو ما یې چاپ کړی نه، خو کوشش کوم، بلکې کوشش مې دی انشاءالله که د خدای پاک خوښه وي نو دوه درې څلور میاشتو کې به دننه چې کوم دی چاپ شي.
لونګین صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو بل شعر به هم تاسو نه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
صحیح شو.
څه راته اوروئ؟
د هغه درته اوروم یو څو شعرونه. اول د کلام نه مخکې
ارشاد،
چې ستا له خاله مې بد حال وګوره، ستا له خاله مې بد حال وګوره، او د یوې نکتې جنجال وګوره، او چې په تا مین شوم شوم په ځان مین، چې په تا مین شوم شوم په ځان مین، او دا جلال او دا جمال وګوره، او په دې ځای کې موسیقي ده زندگی، په دې ځای کې موسیقي ده زندگی، او د زړګوټي سر او تال وګوره، و حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیا وګوره او شال وګوره، و اول وکړه په خپل خو بد نظر، اول وکړه په خپل خو بد نظر، و لونګینه بیا خپل فال وګوره.
نو دا خو تاسو چې دا سو شعرونه دی اوس په غزل ته اوس راځو کنه لونګین صاحب؟
پکې ور وخویدم.
صحیح. نو تاسو غزل به هم ورو لونګین صاحب ټوله شاعري مخ واګه دا غزل خو مزان ته سوې
بل غزل دی چې
ارشاد،
هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وي، هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وي، او حسن هغه وخت مزه کوي چې بل وي، او افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، چې مقصد یې ګوره نولس نوي شل وي، او بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومي، بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومي، چې د زړه وي په یو رنگ او خیال دې بل وي، او د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، غزل هغه چرموز یې غزل وی، انتظار مې شولې مې د زړه په ونه لکه بوټی د انګور چې پروت په بل وی، وستا د غم خبر په زړه مې داسې تلای، ستا د غم خبر په زړه مې داسې تلای، لکه تلای چرته غیشی چې په ګل وی، وستا په مرګ مې ګوره چغې داسې وکړې، ستا په مرګ مې ګوره چغې داسې وکړې، لکه چغې په خزان چې د بلبل وی، وستا د عشق پلاره زه دغه سي زما، ستا د عشق پلاره زه دغه سي زما، لکه ګډ رون چې روان د غره په پل وي، او وي خواږه د بې وفا ځکه یادونه، وی خواږه د بے وفا زکه یادونه ولونګینه چې ملګری زړه تللی.
درنو اوریدونکو د لونګینا پردی د همدې مرکې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. او سم وخت شوه دی د ونیز خبرونې سروې. په دې خبرونه کې مو له هند عاصمه کاکړه ملمنه ده. کاکړه د افغانستان د خونن سبا په نوې ډلی کې د مهاجرت ژوند تیروي. هغه له آل انډیا راډیو سره کار کوي چې هلته د پښتو خبرونو وړاندې کولو ترڅنګ یو شمیر ادبي خپرونې هم پر مخ وړي. مخکې هغه له بی بی سي راډیو سره هم کار کړی چې د ماشومانو د یو ځانګړي پروګرام جوړولو ترڅنګ نور خپرونې هم وړاندې کولې. له عاصمې کاکړ سره ملیحه امیرزاده خبرې کړې دي. راځي چې په سروې خپرونه کې واورو.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې خبرونه کې موز ملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې اسما کاکړ میلمنه ده. اسما کاکړ له افغانستان سره تعلق ساتي خو دا وخت په هند کې ژوند کوي. هغه له بی بی سی ریډیو سره د کار تجربه لري. په بی بی سی ریډیو کې هغه په تعلیمي برخه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پروګرام پر مخ وړلو. نن سبا هغه په هند کې په آل انډیا راډیو کې کار کوي چې هلته خبرونه ژباړي او په پښتو یې وړاندې کوي. د دې ترڅنګ په دغه ریډیو کې هغه ځینې ادبي خبرونې هم دي چې پر مخ یې وړي. نو نن په پروګرام کې له اسما کاکړ سره د هغوی پر ژوند، کار او هلو ځلو غږیږو. را سره ملګری دا ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشه جوړی استه سات مخده؟
زه بالکل خیما. ډیره ډیره مننه اسما جانې چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. مننه. په خبرونه کې چې څنګه ما وې تاسو ژوند او کار ته به کتنه کوو، دا به په نیم سات کې راټولو او امید دی چې راټول شي. نو اول نه ته پوس په تاسو نوم دغه او کوم د خپل هر ملمنې نه کوم چې د افغانستان لکه می سیمه سره تاسو تعلق ته او تعلیم تاسو چرته حاصل کو او د څه تعلیم مه
سمو تعلق خپل په کابل خار کې دی. د کابل د قرباخ د سیمې مات په کاکړ قوم پوری اړه لرم او ما تعلیم اصلا ما کابل ته لوستای دی، یعنی بی بی اس میکړای په کابل کې خود ځینې فاميلي ستونز او لامل از جن خوان ما ته اجازه رانه کړه چې په هغه برخه کې کار وکم. نو بیا څور وخت په کور کې ما پس لغه می بیا په بی بی سی کې کار شروع کړ 2009 کال.
صحیح اسما جان، تاسو وی چې تاسو د ټیپ تعلیم تاسو حاصل کړو خو بیا تاسو هغه پوره نه کړی شو، نو آیا دا غي سلامل دا هم و چې افغانستان کو کتل شي؟ نو ډیر داسې کسان دي ځوانانو دا غي وخت چې دا غوي سبق په منځ کې پاتې شو د جنگ جګړو لامل سره پاکستان ته کډه شو، نو آیا دا سلامل وو پکې او کنه؟
وڅنګه لامل نو کدا جنگونه نه و کدا کورنۍ جنگونه نه و. نو ما به درسونه خپل وخت خلاص کړی و. موږ وری تر دریم صنف پورې مو درس ویلې، بیا د مجاهدین چراغله درسونه بند سول، ارزای زموږ په کوزدم ورانه سو. نو بیا یو کال په منځ کې زموږ درس پاتې شو، بیا مو برته چې درس شروع کړی. پس له یو سمستر بیا جنگونه شروع سول چې زه بیا کډه مې وکړه، لاړم پاکستان ته. او بیا هم چې زه پاکستان ته راغلم، پاکستان نه چې بېرته لاړم درسونه شروع سول، بیا مې یو لږ درس شروع کړی و چې بیا طالبان راغله. په همدغسې کې بیا ما واده وکړی، او بیا خاوند مې وویل چې نه، شرایط سم نه دي او زه تا ته اجازه نه درکوم چې لاړه سي. نو د همدې خاطره زما درسونه پاتې سوه.
نو بیا بی بی سي ریډیو سره تاسو کار څنګه شروع کو، کله مو شروع کو؟ تاسو خو د کال ذکر مو کو، او دا څنګه موقعه ستاسو په لاس درغله؟
والا زه خو ډېر وخت کور کې وم، خو په کور کې به مې ما ماشومانو ته درس ورکوه د طالبانو په وخت کې. او وروسته د هغه چې د هغه کاروبار یو څه کاروبار یې شروع کړی زما د ورور په مرسته، او اصل هغه کاروبار هم سقوط سو. نو د ژوند پرمختګ لپاره زما درې بچیان و، ما بله لاره نه درلودله، مجبوره وم چې کار وکړمه. بیا ما هرې خوا ته خپل سی وی لیدلې وه، بیا بی بی سي نه چې زما سی وی لیدلې وه، زه هلته وغوښتلم، امتحان مې ورکړی او کامیابه شولم. د 2009 نه تر 2019 کالو ما په بی بی سي کې په بېلابېلو تعلیمي خپرونو کې کار ترسره کړ. نو ما باید ژوند خپل مخه ته بیول، ګرچې په هغه کې ما ته ډېرې خبرې پیدا شوې، او مګر سره د هغه ما کار ته ادامه ورکړه، ځکه چې زه مجبورم وم. او ما غوښته چې په یو ډول نه یو ډول خو زه د وطن بچیانو ته به هم خدمت کوم، او په اړخ کې به یې زه خپل د کور مصرف او د بچیانو د تعلیم لپاره هم باید زه څه وګورم.
صحیح صحیح. نو بیا بی بی سی کې چې تاسو کار شروع کو، تاسو څه داسې خپرونې دي چې تاسو به یادول غواړئ؟ یو خپرونه وا چې د نکالچی ترور په نامه ستاسو یو کاریکټر ډېر مشهور دی، نو هغه څه خپرونه وا پای کې بسو، او د دې نه علاوه نورې څه خپرونې تاسو په بی بی سی کې پر مخ وړلې؟
بله، بی بی سی کې یو همدغه خپرونه چې تاسو ویلې چې د نکالچی په نوم مشهور سره وي، همدې خپرونې زه هم پروډوسر وم، او هم ډایرکټر وم. څنګه زه نکلچې هم وم، چې یعنی همدغه نکل به ما د توتي سره کول، چې د توتي په نقش کې زما لور وه، هغه همه مسله وه. نو ما به همدغه قصې به مې لیکلې، بیا به ماشومانو مې غوښته ثبت به مې کړه، خپله به مې ادت کړه، او د ریبک لپاره به آماده سو. پس له هغه به مو برودکاست کړه چې له بی بی سي څخه خپره شي، او اوس هم همغه خپرونه کېږي. نو پرته د دې یوه بله
صحیح، او پرته د دې نه نورې څه داسې خپرونه وي د دې نه کالچې ترور نه علاوه؟
د دې نه علاوه نور یوه خپرونه وه د روغتیا او ژوند خپرونه، چې په دې کې ما اکثریت پرزنت بیم کوه، او کار مې په کې کړی دی. تلمه به همدا د روغتیایي خپرونې مې جوړولې، په دې برخه کې تلمه به مصاحبې به مې راوړې له ډاکترانو څخه، له مریضانو دې څخه، او تعلیمي خپرونې به مې جوړولې چې خلک هغه ځایو کې چې ډاکتر ته لاسرسی نه لري څه رقم کولی شي هغه مریضي کنټرول کړي، یا په کوم حالت کې باید دوی ورسوي مریضان شفاخانې ته. او بل هم د ماشومانو لپاره به د اسرارو پردې خپرونه وه، چې د اسرارو پردې خپرونه کې به یو راز مونږ په ډېر ښه رقم سره یا په یو اسانه شکل به مونږ ماشومانو ته وړاندې کول، هغه هم په شکل زه تمثیلي چې ماشومان اوسې کولی پوسي. لکه مثال تاسو ته درکوم، لکه ولې پنجیګو، یا فرض مثال په ترموز کې ولې چای تاوده پاتې کېږي.
صحیح
صحیح. دغه شیان مونږ کوله. یوه بله وسیلي خپرونه چې هغه کې مغه ماشومان چې ډېر ښه درسونه یې ویلې، یا کوم کار یې په مخوي ول، غوډي سره به مو مرکه کوله، او هغه هم داسې وه چې لکه په شکل د جادویي، یا یو ځای به مو چې معرفي کول چې هغه کې ګاډیوانه ترور وه، بیا تله به په بل ځای کې همدې ماشومانو سره به یې خبرې کولې. نو هغه خبرونه ما مختبی ولا هغه مصاحبه او دا ټول ما کولی بیا به مې تاسې شکل جوړول په تاسې چوکاټ کې چې اوریدونکو ته ډېر جالب سي.
صحیح صحیح. نو اسما جان تاسو دا فکر کوئ چې لکه د سیمې رسنیو ته وګورو نو د ماشومانو خبرونه تاسو اطمینان پې لرئ چې دای لپاره کافي حد پورې خبرونه جوړیږي او کنه؟ او بیا دغه خبرونه چې د تعلیمي برخه کې تاسو څنګه کولی څومره ضرورت ته ټولنې لپاره؟
بل هغه څه ټول ته معلوم دی چې شرایط په افغانستان کې ډیر خراب شرایط دي او هغه څه چې باید یو ماشوم باید ولري نه لري. موږ تر اخري ادا پوری کوشش کوو چې یو اندازه غذایی ته چې د ماشومان مکتب دي ته لاسرسی نه لري هغه مهم تعلیم موږ ته ورته د همدې قصو په واسطه موږ وړاندې کړو. هر چې هغه یو ډیر لږ و دا کافي نه دی ماشومانو ته. ماشومان چې په هر سیمه کې ژوند کوي ولو چې خپله په د کابل په ښار کې دی شرایط هغه تاسو ته هم معلوم دی چې ماشومانو لپاره د ځوانانو اصلا خو په مجموع کې خو چندان داسې ښه ژوند نه لري. خو بیا هم ماشومانو لپاره ډېر دردونکی ژوند لري ماشومان، یعنی سم ژوند نه دی په افغانستان کې یا په مجموع کې. نو د دې خپرونو ضرورت لا ډېر و او دا ډېر کم دی زموږ یوازې خپرونه. خو بیا کتاب یې دا و چې اورېدونکي مو درلوده او موږ به چې کله سروې لپاره لاړو کله به چې نور کسان یا هغو سیمو ته د کابل اطراف ته لکه د شمالي برخې چې دي هلته به چې موږ تلو دا زموږ غږ به یې چې اورېده دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې او فلاني قصه دې داسې لپاره کړې وه فلاني داسې پروګرام موږ واورېده. بیا به مو زړه یو ذره تسلي سو چې زه یو څو کسه یو څو اقلیت که اکثریت نه دی اقلیت خلک د دې زموږ د خپرونو نه ګټه پورته کوي او په نور د اورېدونکي مون ډېر زیات درلوده لکه د خوست کې جلال آباد کې او دغه شا یعنی لیرو پرتو سیمو کې زموږ اورېدونکي ډېر وه.
اورېدونکو تاسو واورېدل اسما کاکړ وی چې د دوی خپرونې چې دي دوی خوشاله دل چې کله اورېدل دوی بتلل او خلکو به ورته وی چې دوی اوري او لږ څه زده کړه ته چاته رسیږي. نو اسما کاکړ دا خو ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه دغه شان د ماشومانو خپرونې ذکر تاسو کو. بیا کو د مشکلاتو خبره وکړو لکه تاسو مختلفو په ټولنه کې چې کوم مشکلات دي کو د ماشومانو یو قسمه فوکس تاسو پاغي او بیا د روغتیا په برخه کې نور څه داسې مشکلات دي په ټولنه کې بیا خاصه توګه د افغان ښځو لپاره ژوند کې څه مشکلات دي چې هغه ورسره مخامخ دي؟
افغانستان کې خزی کزه درته وایم د نه نوي فساده سم د حقوقونه نه دي برخمن دروغ مینه دی ویلي ځکه وو دي ته اکثریت د سی فامیلونه دي وایي چې شرایط ډیر خراب دي شرایط بانه کوي او که شرایط سم هم وي تعلیم ته د لاسرسی نه لري د صحت ته لاسرسی نه لري په لوی کور کې ژوند کوي د خوښي خسار لیورو حتی داسې کسان هم دي چې لیور یې وهي خوښي وهي خسر وهي داسې خشونت ډېر زیات دی. بل قانون چې زموږ ډېر خراب دا دی چې یوه ښځه به ډېر په ستونزو کې وي له فامیل سره خو که دا اقدام وکړي چې د حقوق د لارې مخته لاړ شي د حقوق نه رقم هغه څه دی په افغانستان کې چې تر اته کلنۍ پورې جلۍ او تر اووه کلنۍ پورې هلک مور سره اوسېدی شي او پس له هغه دا ماشوم پلار ته ورکول کېږي. مور حق نه لري په سر پر مثلا پلار یې نه وي نیکه یې کولی سي کاکا یې کولی سي مګر مور ته یې نه ورکوي چې دا هم د مور په حق کې ډېر ظلم دی او هم د ماشومانو په حق کې.
صحیح. نو کله
ستونزې ډېرې دي د ښځو د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري حتی ډاکټر ته د تګ اجازه نه لري که کومه ښځه ډاکټره پیدا سي ښه که نه سړي ډاکټر ته یې نه بیایي اکثریت ته یې مړې شوي دي. تاسو به اورېدلي بی په دې کې په ولادتو کې هر برخه کې سم حقوق نه لري انساني حقوق نه لري او اسلامي حقوق هم نه لري ځکه چې اسلامي حقوق پورا حقوق دی خو نه ورکوي ورته.
نو چې دې مشکلات ته تاسو په دومره پوها لري او تاسو کتلې دي، نو سدا سي کله تاسو کوشش کړی چې هم په دغه مسلو باندې د خزو لپاره سو پروګرام وشي یا سې لیکنی وشي؟
ولا څو وری ما ملته غوښته چې کله چې په کابل کې هم چې هغه پورته کوم، خو ما د خپل چا اجازه نه راکوله. ما ډېر همدغه غوښته اوس چې زه کله دلته راغلی یم، ځینې لیکنې کوم او ځینو کسانو سره زه په ځینو ګروپو کې تنظیم یم چې همدغه د ښځو غږونو غږونه جب کړو. وی څو کولی چې اقلا په مجازي نړۍ کې هم چې دا د ښځو غږ جب شي ډېره ده.
اوریدونکو تاسو په سروې خبرونه کې لاسمه کاکر بي سره خبرې اوره. دا خبرونه لاخمنه ده، یو لنډه دماغ لو رستل ملمنه سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورز د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږی. ما سره نن په پروګرام کې له هند نه اسما کاکر میلمنه ده. او مخکې تاسو به اوریدل چې اسما کاکر له بی بی سی ریډیو سره کار کړی و، پکې مختلف د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د صحت په برخه کې پروګرامونه هغې پر مخ وړل. نن سبا هغه هند ته تللې ده. تپوس کوو په هند کې هغوی څه کوي. نو اسما کاکر، تپوس به وکړو چې هند ته ستاسو تګ څنګه وشو او هلته
امنیت سم نو او د طالبانو کارونه ډیر زیات و. دغه د خوامو او مخپل ډیر فامیلی ستونزې درلودلې. نور زه مجبوره شولم چې خپل اولادو سره راسم هند ته. دلته د مهاجرې په صفت اوسېږم. لا د ډیفیوجي کارت مې نه دی اخیستی، خو د هند له رادیو سره همکاري لرم او پښتو خپرونې مخ په مخ بیایم.
تاسو څه فکر کوئ د یوې ښځې لپاره د کورنۍ ملاتړ څومره ضروری دی؟ او بیا ستاسو د کورنۍ لخوا ستاسو څومره ملاتړ وو؟
یو کورنۍ سره که د ښځې یو سره درته د کورنۍ ملاتړ وي، نو هغه فکر وکړه چې د درې څلورو نارینو په اندازه کار کولی سي. ښځه هغه قدرت هغه توان لري چې نارینه یې نه لري. او دا زه په زغرده وایم چې ښځې ډېر توانمندې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو خود مرد سالاري ده. ولو که ښځه هر څونه په ودام وي، څوک یې شاته ملاتړ نه کوي. زما کورنۍ زما د خپل د پلار مور خو ولاد یو بخي وفات شوي دي. زما نوره کورنۍ څوک په کابل کې نشته ده چې یعنی زما ملاتړ یې کول. خو د لیدو هغه نه پوهېده زما په ستونزو باندې. او څو ځلې زما ورونو دا غوښتنه وکړه چې ته به راځې او ماشومان به دې همالته پرېږدې. ستا اوس هغه ډېر مهم دی چې باید ستا شاته ودرېږو. خو زه د یو مور په صفت ما هېڅ دا کار ونهسو کولی چې زه مې ماشومان په نارامي کې پرېږدم او زه خپله ارامه ژوند وکړم، چې دا هېڅکله یو مور یې نشي کولی. او ما چې دا د ټول عمر قرباني هم ورکړه د اولادو لپاره. او چې کله مې اولاد د اتلسو کالو سو، زما کوچنی اولاد، نو هغه خپل پوه سو چې څه شی وکړي څه وکړي. ما له اولادو څخه مو پوښتنه وکړه. بیا د غودي په مشورې سره مونږ د هغو ځای نه ووتلو. یعنی زما مطلب دا دی چې زما سره شاته داسې کومه هغه نه وه پښتوانه چې وایم یا ملاتړ نه و د پلار د فامیل د خوا مې پسې چې څوک نه وه. او داسې په ژبې ویلې، مګر دا چې اقدام مې وکړی دا ما خپله په یواز یو د اولادو په مشوره می دا اقدام وکای.
اوریدونکو تاسو واورید لاسما کاکړ ویل چې د دوی په کورنی ژوند کې مشکلاتونه دوی دیتا مجبور شو چې خپل کور پریک دی او بیا هین ته مخ وکړي. خو بیا د دوی د سخرګنې لخوا په دې خبرونه کې مونږ سره څوک نشته چې دا غوی د ریس هم باورونو دا چې و دا د اسما کاکړ خپل موقف چې دوی تاسو ته بیان کړ. اسما کاکړ بیا یو پردی هیواد ته ورتګ او بیا خپل کورنۍ پریښودل څومره ګران وو او هلته لکه شروع کې نوی هیواد شي نوی ماحول شي هر څه نوی شي څه سخت تاسو ګاللې؟
والا ما دومره دیدی سخت ګاللې وې خپل په کابل کې. مو خو بیا څنګه چې تاسو خبر پردی هیواد پردی کلتور پردی فرهنګ او لاس کې مې شي نه نه کور نه پیسې خلاصه چې ډېر ما خو هر څه پرې کې و خپل مونږ صرف د ځان جامې اخیستې وې ځان سره او بلې څه نه درلوده نه مو اخیسته. دلته زه او اولادو مې خو هملته ډېر رواني فشارو لاندې وو اولادو مې عصبي تکلیف ورته پیدا شوی و په کابل کې او دلته چې راغلو هم همناغه ټوله تا تر اوسه پورې زما لور په خوب کې ډارېږي. نو یو مدت یې ونیوه چې د دوی ذهنیت بېرته ارامه سو ډاکټر ته لاړو رواني ډاکټر سره مو ډېر زیاتې مشورې مو وکړې. ډېر زه تر اوسه پورې زه دوا خورم ځکه چې زه ډېر شدید ډپریشن نیولې وم. دلته هم چې راغلم کور هېڅ شی نه کار نه ایران هم چې زه به کار پیدا کوم نه به یې کوم زه به ژوند دلته پردي ملک کې څنګه مخ ته وړم هلته خو میشه وظیفه وه. نو ستونزې طبعا ډېرې زیاتې وې.
نو بیا څنګه تاسو بیا آل انډیا ریډیو کې کار څنګه شروع کو او بیا پرورو تاسو ځان هلته څنګه سنبال کو؟
مو خپل چې راغلم تاسو ته مې وویل چې ما په یونیسیار کې یا د ملل په دفتر کې ځان راجستر کړی واغه چې سندونه چې ما درلودل د خپل دفاع لپاره هغه مې ټول ورته وړاندې کړه چې هغه خو د کرونا د وجې نه بند دی دفتر. اما سې تر اوسه پورې نه کومه مرسته کړې نه هېڅ صرف یو دوه درې میاشتې یې دا د خوړو ټولو سره مرسته وکړه چې بیا هم غنیمت شو. نو زه چې ماشوم وم ما د آل انډیا راډیو خپرونه اورېده از ما مشر خویند و خدای دیو بکې غودي بچه دا خپرونه اورېده ما به م اورېده او علاقه مې درلوده او همدا مې په ذهن کې و. نو یو ورځ مې سرچ وکړی په هغه کې په انټرنټ کې مې ولیده چې آل انډیا راډیو په کوم ځای کې ده چې ومې لیدل هغه هم په ډیلي کې وه. په ما آدرس مې ورته د انټرنټ رویه واخیسته هېڅ خبر هم نه وم چې ما ته به کارم پیدا شي که نه نه به شي پیدا لاړم. او هغه هم یو ډاکټر وویلې د همدا د روانشناسي یوه ډاکټره وه هغې ته مې وویلې مله دغسې خو نه پوهېږم چې کار به راکړي که نه. هغې راته ډېره یوه ښه خبره وکړه ویې ویلې چې اوس خوره هېڅ چانس نه لري که نه چې لاړم نه سې یعنې چې هېڅ چانس نه لري خو چې لاړه سې حداقل یو شل فیصده خو به یو هغه وي یوه امیدواری خو به وي. بیا همسې مې وکړه لاړم په پښتنې باندې مې آل انډیا راډیو پیدا کړه او لاړم هماغه پښتو برخې ته یې چې لاړم وایي والا مونږ خو نفر ته ضرورت لرو ته به دې دا سندونه او دا راوړې. ومې ویلې چې داسې ما لس کاله بی بی سي سره کار کړی نو بیا هماغه سندونه و دا مې خپل واخیستل سی وي مې یوړه ورته خو یو څو وخته منتظره سوم تر څو چې نور کسان هم د نورو نه امتحان واخیسته او زما نه امتحان هم واخیسته. بیا کامیابه شولم د تیر کال د نومبر میاشتې نه ورسره کار کوم. دا چې چون مونږ افغانان یاستو داسې یعنی د یو میاشت مونږ ته نه معاش راکوي او نه د یو میاشت کار ورکوي سره له دې چې ضرورت هم لري. خو د دې ځای قانون هماسې دی چې په یو میاشت کې شپږ ورځې مونږ ته کار راکوي.
نو بیا اوس آل انډیا ریډیو کې چې کوم ستاسو کار دی هلته بیا تاسو څه کوئ خبرونه تاسو کوئ؟ ځکه مخکې ستاسو په تعلیمي بخش کې کار و اوس تاسو د خبرونو سره تړلي خبرونه ژباړې او په پښتو وړاندې کوئ نو دغه څنګه تجربه ده او څه نورې ذمهوارۍ هم په غاړه دي؟
زما ګچې د خبري برخې کې مې کار نه وکړی خو علاقه مې درلودله ورسره او داسې یو کار سره چې مینه څوک ونه لري هغه کار سم په مخ نه ځي. بیا زه خبرونه ژباړم په پښتو باندې هم یوټیوب لپاره یې ژباړم او هم هماغه ورځ چې پروګرام لرو په ژوندۍ بڼه یې خپره کړه خپرومه خبرونه یا خبرونه وایم پنځان کې د زړونو आवाज خبرونه دا چې هغه کې باید شیرونه د کلمکومه د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم. نور د سی خبرونه دی لکه د ستوري کاروان چې ته یو هندي ستوري معرفي کوي مثلا یا یو سندرغاړی معرفي کوي او همداسي یوه بله خبرونه هم ده د هغه د جمعې په ورځ چې هغه هم د پردې شاته یعنی د سینماګرو هغه رازونه چې د پردې شاته دي د ژوند لیکې رازونه یې نه د ژوند لیکې چې دی هغه یې باید ووایو. نو دغه کارونه زه
ډیر ښه ډیر ښه. تاسو اوس خوشحاله یې مطمئنه یې د خپل کار څخه لکه چې مخکې کم کار افغانستان کې کو شروع کې خو په هند کې مشکلات تیر کړل نو اوس لږ راحت راغلی دی تاسو ته؟
غواړم چې هغو لپاره یو ټیوشن خلاص کړم درسونه ورکړم چې هغونه مثلا غوډي چې هندیانو ته ځي درس ورکوي هندیان درس ورکوي په ډېر قیمت مثلا که یو ماتس یا ریاضي دوی زر دولس روپۍ ور باندې په هر نفر باندې چارج کوي او زه هماغه په پنځه سوه درس ورکوم زه چې هم خرما سي هم ثواب هم غودي لپاره او هم زما ژوند لږ سم سي په مخه لاړ سي.
او اسما جانې تاسو پوهېږئ لکه تاسو چې خپل د ژوند نه کومه تجربه ترلاسه کړه تاسو پوهېږئ داسې ویلی شئ چې پښتنې چې دی د هر برخې سره چې تعلق ساتي هغوی لیاقت لري او په خپلو خپو درېدی شي؟
واقعاً لیاقت لري. ما مخکې وویلی چې ښځه ډېر توان لري که دوی ته زمینه برابره سي. زمونږ به چې کوم وخت د بی بی سي لخوا سروې ته بتلو ډېرې با استعداده جلکیانې په تېره بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي غودي ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ سي. مکتب یې نه ولی خو باور وکړه د یوې ماستر په اندازې د هغه لیک لوست خبرې شعر یې ویل چې زه بیخي حیرانه پاتې سوم چې دا په کور کې دې څومره ځان رسولی او که هغه ته زمینه برابره سوې وه خلک ډېر زوریږي که غودي ته زمینه برابره سي غودي ډېر څه کولی شي ډېر با استعداده دي واقعا خو عیفي خلکو راځي چې دا استعداد د غودي عیفېږي.
نو هغه پوښتنې خویندې مېرمنې چې تاسو اوري هغوی ته به څه ویل غواړی څه پیغام به ورکول غواړی؟
غودي ته زه دا پیغام لرم چې غودي دې ځان ونه بایلي په مخ کې لاړ سي هڅه دې وکړي د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره غږ دې جګې پوهېږم چې غږ جګول په افغانستان کې ډېر څه مبارزه غواړي سختي غواړي خو یو عمر به آرامه سي. او بل دا چې هغه راتلی نسل چې ورپسې دی موږ اوس د قرباني نسل یو باید خپله موږ یو سمبول شو که زموږ خپله ژوند نه سو آینده نسلو لپاره خو یو څه وکړو داسې خو وکړو چې غودي خپل حق نه دفاع وسي کولی غودي خپل غږ جګ کولی سي. موږ باید ورته لاره صافه کړو او باید ونه بایلي هېڅ وخت میدان ونه بایلي او نه ناامیده سي ووایي چې نه کېږي کېږي ښځه توان لري کولی شي.
په اخره کې به زموږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري هغوی ته به څه ویل غواړئ؟
هغوی ته به دا ویل غواړم که ښځې زما غږ اوري خو مخکې مې ورته پیام کېښوده خپل حق نه دې دفاع وکړي د اسلامي حق نه دې دفاع وکړي پوه دې سي چې خپل حق باندې زما حق کوم یو دی په هغه دې پوه سي. او هغه ورونه چې زما غږونه او زما غږ اوري د هغو دې نه زه هیله کوم چې ښځې ته د انسان په سترګه وګورئ غودیم لکه ستاسو په شان انسانان دي غودیم خدای انسان خلق کړی دی او حقونه ور کړی دی د تاسو کده اسلامي حق دی به خزي ور کوي باور کوي چې خزه به تاسو ته کور بهشت جوړ کی د سنت چې غیر اسلامي حق وړم اسلام حق مونږ ته هغه ښه حقونه را کړي دي چې نور حقونه به دا رقم نه وي مګر نه دي خوري حقونه مو دي نه خوري مرسته دې وکړي خپل اولاد سره دې مرسته وکړي خپل د خوندو سره خپل د ښځو سره چې هغو دې په خپلو پښو ودرېږي.
ډېره ډېره مهرباني اسما کاکړ چې تاسو مونږ سره خبرې وکړې. ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
سلامت اوسې. هیله کوم ډېره مننه ستاسو نه چې وخت مو راکړ
خبر کہ خدای پامان.
مشال ریڈیو دا